السلام علیکم ستړي مشي ته مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په روانه غړې کې د خپل قربا منور شانې کې پرځونه قبول کړي په دې غړې کې بدرتا د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو د کورنۍ او سیمایزو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې انیس احمد وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د افغان ولسمشر اشرف غنی استازي محمد اکرم خپلواک ویلي دی افغانستان له طالبانو سره د سولې خبرو پیلولو ته تیار دی خو لمړی په پاکستان سره خبرې کول غواړي د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی او د روس ولسمشر د ترکی پر سي د زنو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر کړی دی اوسته خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سیاسي استازي محمد اکرم خپلواک ویلي دی افغانستان غواړي له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي خو افغان حکومت وایي چې باید لومړی خبرې له پاکستان سره وکړي ځکه چې پاکستان په افغانستان کې یو نا اعلان شوې جګړه شروع کړې ده محمد اکرم خپلواک دا خبرې پرند امریکا غږ دیواره ریډیو سره د مرکې پر مهال کړې دي هغه زیاته کړه
د افغانستان د حکومت موقف ډیر واضح دی او ښکارا خبرې کول غواړي او خبرې باید ارزښتونو په رڼا کې وي موږ واقعي بحث غواړو خبرې غواړو او امید مدار چې د ځل د پاکستان ټول ایجنسی په یو میز راشي او واقعي خبرې راشي
محمد اکرم خپلواک زیاته کړه چې کابل ته د دورې پر مهال د پاکستان پښتنو سیاسي مشرانو اسفندیار ولی خان محمود خان اچکزی او افتاب احمد خان شیرپاو په درناوي افغان ولسمشر د خبره اومنل چې ولسمشر اشرف غنی با د پیرس په کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو یاد لسکسي د پلاوي د تیر زیارت په ورځ افغانستان ته په دوره تللی وو د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی د یاد کمیشن مشر زار علي خان افریدین مشال ریډیو ته ویلي دی چې د دې کمیشن منشور به راتلونکو میاشتې په لسمه نیټه جاری کولی شي نوموړي زیاته کړه چې د دې کمیشن تر لاندې به د خصو ماشومانو د غسي د نورو خلکو د حقوقو خوندي کولو لپاره کار کولی شي او د بشري حقوقو خلاف ورزيانو په اړه به جزئیات هم راغونډي کړي د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې په غیر سرکاري کاروبار کونکو د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده په دې کاروبار کونکو کې هغه ډاکټران هم شامل دي چې د شخصي کلینیکونه چلوي د مشال ریډیو خبريال وایي دا پریکړه پرنده خبر پښتونخوا وزیر اعلی پریس غټک په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده د یادې غونډې پر مهال دا هم ویل شوې دي چې د ټیکس ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن یو عمله به د غیر سرکاري کاروبار کونکو نه ټیکس راغونډوي او د ډاکټرانو د ټیکسونو د جزئیات راغونډول لپاره یې پنځو ډاکټران هم ټاکلی دي د افغانستان په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکي په دسو وجل شوې ده د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک پر انمشال ریډیو ته ویل چې د ملي امنیت دغه کارکونکي عبدالنافع روکیال تیر مخام د کندهار اخار په دویمه هوسه کې وسلوالو وشلې ده د یادونې ده چې د ملي امنیت دغه کارکونکي د ولایتي شورا په تیرو انتخاباتو کې کاندید وو د غراسي په کندهار کې د یو مدني فعال په توګه هم کار کاوه نن د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د 500 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګزرن پر ضد نه د درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی د خوست ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یاد ولایت کې به د ویکسینو د ګرځن د ټیمونو لخوا د یو شمیر وزیرستاني ماشومانو په ګډون نږدې 3 لک ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د اروپایي اتحادیه او ترکی مشران به نن اروپا ته تلونکو کډوالو پړه یوې معاهدې ته د حتمی شکل ورکولو په لړ کې ملاقات کوي ټاکل شوی ده د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو نن د پیښور په وخت ماخام 2 بجې په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې 38 مشرانو سره وویني د شام د جګړې له وجې سخت کال اروپا ته شاوخوا 8.5 لک خلک داخل شوي دي چې دا د دویم نړیوال جنګ وروسته اروپا ته د داخلیدونکو کډوالو تر ټولو لویه شمېره ده د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی پر ضد د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم ورکړی دی. دا لغ وروسته ده چې د نومبر په 23 ترکی د شام پولې سره نږدې د روس یوه جنګي الوتکه وویشتله. دا امر چې پرون د کرملین په ویبپاڼه خپور شوی دی، د هغې 3 ساعته وروسته مخې ته راغلی دی چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د هیواد د ځواکونو لخوا د روسي جنګي الوتکې د راغورځولو په اړه د خفګان څرګندونه وکړه. د دې خفګان د څرګندولو نه وړاندې پرون خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال اردوغان د ترکی د ګام دفاع وکړه او په شام کې یې د روس پر کاروایانو نیوکې وکړې. یو چارواکي ایف پی خبری اژانس ته ویلي دي د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلی دی چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د بجل شوو 160 نه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شوني دي. د سنجار سیمې خاروال محمد خلیل ایف پی خبری اژانس ته ویلي دي د دې میاشتې په لومړۍ ورځو کې په سنجار خارګوټي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د قبضې وروستو دا په دې خارګوټي کې یا له دې سره نږدې شپږم اجتماعي قبر دی چې موندل شوی دی. دا قبر د سنجار په جنوب بخنه غواړم په مغرب کې په 10 کیلومتره فاصله کې دی چې ګیر چاپیره یې په لوی شمېر کې بمونه پراته دي. دغو کسانو د معلوماتو له مخې چې د دغو وژنو عیني شاهدانو اټکل کېږي چې په دې موندل شوي اجتماعي قبر کې به د 130 کسانو د مړي پاتې شوني پراته وي. او وروستی خبر دا چې د شام پوز وای ترکی په دې وروستیو کې یاغیانو ته د وسلو بارودو نورو سامانونو په رسد کې زیاتوالی راوستی دی. د نومبر په 23 نیټه د شام د پوز قومندانې ویلي دي ترکی 600 د بشري مرستو قافلې وایي هغه اصلا د وسلو لیږدول دي. په ترکی دا تور هم لګول شوی دی چې دا وسلې په شام او عراق کې د نواردراتو یا د انټیکس او د تیلو په کم قیمت خرڅولو په بدل کې ورکول کیږي. خو د ترکی ولسمشر دا تورونه ردوي چې ګنې ترکیه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه تیل اخلي. د خبرینو پای
انی ساجمل درته د دې غړي خبرونه وړاندې کړل. اوس په موکړی چې په روانه خبرونه کې درته کوم ریپورتونه وړاندې کوو. د کابل د سفر پر مهال د پاکستان د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو د افغان چارواکو سره په ملاقاتونو کې د امن لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی. خو د ولسمشر اشرف غنی سیاسي نماینده ډاکټر اکرم خپلواک وای
اول خو د افغانستان د حکومت موقف دا ده چې د پاکستان سره خبرې وکړي، ځکه چې د دوو دولتونو ترمنځ باید ګډه ژبه ګډ تفاهم راپیدا شي.
د قبایلی ولست د انساني حقوقو د خلاف ورزيو د بخنیوي لپاره یو کمیشن جوړ کړی شوی. د دې کمیشن مشر د قبایلو په اړه وایي
او انسانانو په عمره کې مرسو پیمون غیني قانوني او سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق نشته.
د پیښور ډاکټران وایي په بازارونو کې جالي داروګان خرڅيږي. دغه داروګان په رنځورانو څه تاثیر لري؟
فیدی په ځای خو بالکل نقصان ځکه دی چې هغه خو لکه اکثر داسي چې خلک چي څوک پکې اوړه واچي او څوک پکې یو شی واچي او څوک پکې بل شی واچي. مونږ ته خو لکه داسې پته لګي چې یو دوی کار نه کوي.
هلته د افغانستان د خوست ولایت په شمول یو شمېر برخو کې د پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شوی. په دې حقله طبي ماهرین دا پیغام ورکوي
مونږ چې څومره په طب کې چلنه وکړه نو وقایه بهتره د معالجې نه ده. یعنې څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغې ښه روزنه وکړي نو په آینده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم.
دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه حساته خبرونه ته اوږی. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي او قومي مشرانو د کابل دورې پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو او د سیمې په امنیتي حالاتو خبرې کړې دي. که څه هم د ځینې رپورټونو له مخې د مشرانو د کابل د سفر په وخت د پاکستان لخوا وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر راضي کېدو هم خبرې کړي، خو د قوم پرست ګوندونو ځینې غړي وای ممکنه ده چې د وفد لزان سره د پاکستان حکومت لخوا کوم پیغام هم وړوي. زموږ همکار انیس اجمل په دې موضوع دا رپورټ برابر کړي.
د خیبر پختونخوا بلوچستان د سیاسي او قومي مشرانو یو لسکسیزه پلاوی د افغانستان ولسمشر او ځین نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو په اړیکو د افغانستان سولې او سیمې په حالاتو خبرې کړې دي. کابل ته په دوره په دې لسکسیزه پلاوی کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسوند یار ولی خان، د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا او ځین نور کسان شامل دي. د افغانستان د سرحدونو قبایلی چارو مرستیال وزیر غفور لیوال ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان مشرانو د افغان سولې په بهیر او یو شمیر نورو مسلو خبرې وکړې.
د افغانستان حکومت موقف ډیر واضح دی، یوازې هغه وخت به د سولې خبرې اترې پیل شي چې باور وجود ولري چې نتیجه ورکړي. لومړی باید پاکستان په واضح توګه دا خبره له افغانستان سره په یو شمیر نړیوالو ضمانتونو سره بشپړه کړي چې نور به د افغانستان د مخالفینو له حمایت او هغوی ته د ځای ورکولو څخه لاس اخلي. یعنې د افغانستان دریځ په دې کې ډېر څرګند دی چې هر ډول اقدام تر دې وروسته د سولې لپاره باید نتیجه ولري او په وضعیت کې تغییر راوست.
ځینې داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي دي چې د پښتنو مشرانو د موجوده پلاوي د پاکستان حکومت له خوا له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر راضي کېدو هم بحث کړی دی. پښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مختلفو معاملو د سمولو لپاره د پښتنو مشرانو پلاوي ولې افغانستان ته سفر کوي او کمپرسته ګوندونه څنګه د پاکستان د انتظامي پیغامونه افغانستان ته وړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر غړي رضا محمد رضا وایي د پښتنو مشرانو تل دا هڅه کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ښه کولو او د بد امنۍ د له منځه وړلو لپاره همکاري وکړي.
مور خود افغان پر مسله باندې د افغانستان مسله باندې په خپل ځان یو ډیر لوی پریک بلل دي، هر وخت هم بلل دي. دا خبره موږ پټه کړې هم نه ده تر څو پورې دا خبره ده چې یعنی مور خود پاکستان د دغو قوتونو په پټه کړې دي. دا د امریت قوتونو چې کم د پاکستان ستراتیژي جوړوي، حکمتي جوړوي، دا چې بالادستی راولي پر افغانستان باندې، دا دوی له اور سره دا دغه ملک هم په تاوان دي. ملک له خپل وسه باندې خپل ځای هم په ګډه هم چې شیرپاو صاحب وزیر داخله اوسېدلی دي، د دې ملک د هر څه خبر دی. لیکن دا خپل دریځ دا دی ډېر واضح دریځ دی چې تر دا افغانستان ته دا باور نه وي ورکړی چې له دې خاورې به پر تا باندې حمله نه کوي. دا تعلقات پر مخ نه سمېږي او چې دا تعلقات نه سمېږي په دې ټول ریجن کې امن نه راځي.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مری کې د سولې مذاکراتو لومړی پړاو وشو چې وروسته بیا د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر خپرې دوروستو دغه مذاکرات وځنډول شو. د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین بیا وایي د ملا عمر د مړینې د خبر او په کابل کې تر بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې او بې باوري زیاته شوې. نو څنګه هم د افغان ولسمشر په بلنه د پښتنو مشرانو پلاوی افغانستان ته په دوره تللې.
افغان حکومت زمونږ مشران غوښتي دي او هغوی ته دا خبره په ګوته کوي چې تاسو د پاکستان په چوکاټ کې خپل سیاست کوئ، موږ ته دا مشکل پیښ دی. ځکه چې د پاکستان او د افغانستان د حکمرانانو ترمنځ ډډلار تاسو ویلی شي په دې وخت کې زمونږ قوم پرسته مشران هغوی چې کوم نه دا مسله تر هغې په خپل سر نه شي حل کولی، یا خو به دواړه حکومتونه په هغوی اعتماد کوي سالس په دغه باندې هغوی له اختیار ورکوي.
د خیبر پختونخوا بلوچستان د پښتنو مشرانو د لسکسیه پلاوی د زیارت په ورځ د کابل په دوره تللی. تر دې وړاندې هم پښتنو مشرانو له افغان حکومت سره د پاکستان او افغانستان په حالاتو د بحث لپاره کابل ته سفرونه کړي دي.
ریپورت کې مو واوریدل چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د افغانستان درې ورځنۍ دوره کړې ده او دغه هیواد کې د سولې او ثبات په اړه، د پاکستان د کردار په اړه او د راز د سیمې د امنیت په اړه خبرې اترې کړې دي. په دې حقله افغان حکومت څه نظر لري؟ په واشنگتن کې د ډیوه ریډیو بریال نوشیروان قلندر د اشرف ولسمشر اشرف غنی د سیاسي نمائنده ډاکټر محمد اکرم خپلواک سره خبرې کړې دي. نو موړې وای
اول خو د افغانستان د حکومت موقف ده چې د پاکستان سره خبرې وکړي، ځکه چې د دوه دولتونو ترمنځ باید ګډه ژبه ګډ تفاهم را پیدا شي او پاکستان چې هغه نایلان شوی جنگ په افغانستان کې شروع کړی ده لومړنۍ باید دغه خبره پای ته ورسیږي. بیا د غنرو سره طالبانو سره د مذاکراتو په اړوند باندې بحث وشي. د افغانستان حکومت لومړی وخت نه هم ویلي، اوس هم وایي چې موږ غواړو چې لومړنۍ خبرې د مذاکراتو د پاکستان د دولت سره وکړو او د هغوی سره چې په یو ګډه ژبه تفاهم باندې ورسیږو، ځکه چې د درست د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په اړوند باندې تخریبون کده نولی غروس و بیاد سول پا مذاکرات پاروان بانی بحث کیگی. دو مسئله چی زمان درانه سیاستوال ده خیبر پختونخوا و کویت سخراغی دیو جمهور رئیس ده دوی ده احترام پساتلو بانده او ده دید ده درناوی بخاطر بانده و منده چی ده پاریس پا کانفرانس ده پاکستان ده صدر اعظم نواز شریف صاحب سره خبرې هلته وکړي او په هغې مجلس کې چې پخوا نه و اوس به ور سره ګډون وکړي او کیدای شي درې اړخیزه غونډه هم هلته وکړي او د قلب آسیا د آسیا د زړه د کانفرانس په اړوند باندې د افغانستان ځینې ملحوظات دي چې د پاکستان حکومت هغه باید رفع کړي او له هغې وروسته به د افغانستان حکومت او جمهور رئیس تصمیم نیسي چې اشتراکي وکړي.
دغه پاکستانی مشران کم سیاسی پښتانه مشران چې راغلي ریسپندیار ولی خان محمود خان سگزی دغه شان ابتاب احمد خان شیرپو سمره افغان حکومت دغه خلکو په لاس باندې مثبت پیغام پاکستانی حکومت ته ورولې ګو چې کنه او خبرو ته رضا دي خبر ورسره کول
غواړي. دوشه 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 پارک لري یو دغه چې دی په وایسته واځي په چې په د پاکستان د صدر اعظم سره لیدن لیدل کوي او ملاقات ورسره کوي او کېدای شي د پاکستان رسیدا او سرتاج عزیز هم امکانات لري چې سفر وکړي. تروسی دقیق هغه نه ده معلوم د افغانستان د حکومت موقف ډېر واضح دی او ښکاره خبرې کول غواړي او خبرې باید د ارزښتونو په رڼا کې وي خبرې په واقعیتونو باندې وي. نو په هغه صورت باندې د افغانستان د حکومت درنو مفانم ته لومړی ځل باندې باید په واقعي معنا باندې خبرې وشي او خبرې لومړی د پاکستان سره وشي تر څو دوه دولتونو ترمنځ پیدا شي او سره طالبانو سره خبرې کول مشکل کار نه ده او موږ په دې مطمئن یو چې بین الافغان نتیجه ورکوي او مثبت دی.
لنډ غونډه جواب به دا غواړم چې افغانستان حکومت اوس په دې وخت کې اوس آزاد خبرې کول غواړي نور وړاندې
او دا به نو اوس د مناقشه سلامت جمهور رئیس سرکړی ته او د پاریس په غونډه کې به د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم لیدنه وکړي او دغه نور سبا دراسوم کې پاډون ده
چې بیر پاریس کانفرنس کې به بیا پته ولګي چې صدر اعظم نواز شریف او اشرف غنی صاحب ملاقاتو کې دغه نور وروسته به سلار چاري جوړیږي. خو آیا افغانستان حکومت دا باور لري چې کنه د پاکستان سیویلین حکومت یا د نواز شریف حکومت کنه هغه به د سولې خبرې په وړاندې بوزي کنه دا نه خپل غ افغانستان حکومت د پاکستان فوج سره کول غواړي؟
دا تر دا د دوی داخلي مسله ده. موږ واقعي بحث غواړو خبرې غواړو او امید مدار چې د پاکستان ټول ایجنسی په یو میز راشي او واقعي خبرې راشي.
او دا چې کوم ډله درغلي د پښتنو مشرانو د دې په دغه خبرو اترو کې په آینده کې سرول وی کنه دی به یو
د دې سیمې درانه مشران دي او دوی غوښمو مشران دي چې هغه سیمې له ترهګرۍ نه تکیږي دي له ترهګرۍ نه ځولېدلې دي. د دوی نظر د مشوره د دې حضور د هر څه مهم دی.
ډیر مننه جی.
دا وو د افغان ولسمشر اشرف غنی سیاسي نماینده ډاکټر محمد اکرم خپلواک چې افغانستان ته د پاکستان د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو د سفر په اړه د افغانستان د سولې او ثبات په اړه او د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه د ډیور ریډیو د همکار نوشیروان قلندر سره خبرې کولې. بلخوا ورزو قبایلی سیمه ته د قبایلی ولس د انفرادي او اجتماعي انساني حقوقو د خلاف ورزيو د مخنیوي لپاره یو غیر سرکاري کمیشن جوړ کړی شوی چې مشران دی وايي په یوشتمه پیړۍ کې هم قبایل د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دي. د دوی په وینا د دې کمیشن په نتیجه کې به اول د دغه حقوقو غوښتنه او بیا تحفظ کوي. په دې حق لا د سیمه د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترکزی دا ریپورت را لګیلې.
په قبایلی سیمو کې د انساني حقوقو د خلاف ورزيانو په ضد د قبایلی سیمو انساني حقوقو په نوم کمیسون جوړ شوی چې هم دغه کمیسون باقاعده منشور و د روانې میاشتې په 10 نیټه جاری کول شي. په تاسې حال کې چې د قبایلی سیمو یو شمیر اولس بیکور دي، سکولونه پکې لنګیدل پراته دي، روزګارونه نشته، نو داسې کمیسون د جوړولو ضرورت زیات و. د دې کمیسون مشر زرلی خان اپریده چې د فاټا ان جی اوس کنسورشن مشر هم دی وای
په پدی کې سره پاسه یو کرو خلک انسانان ژوند کوي. فاتح صورتحال انساني حقوق په حواله باندې ډیر افتر دې کوم حقوق ویل کېږي. وو انسانانو په عمره کې نه راسو پیمونګ ایني قانوني په سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق نشته. خو خاص کر ماشومان حقوق دي خلو حقوق دا خو بالکل صحیح نه.
واجد محمد محمد جنسی وسیدونکو یو سماجی کارکونکو دی هغه وای چې د انساني حقوقو د څرګندولو لپاره په قبایلی سیمو کې د کوم سازمان ضرورت لډیر په خورا حسي وو.
یار قانون لاندې مونږ هیڅ قسمه دلته جلسه جلوس نشو کولای. مونږ کچرتا پولیټیکلی وری چې کوم قانون چې دی نو پولیټیکل چې کوم دی هغه زمونږ عدالت هم دی او هغه زمونږ قانون هم دی. نو دا شي هیڅ قسمه رسایی د قبایلی خلکو نشته دی عدلیت چې هغه د خپل حقوقو د لپاره आवाज اوچت کړي چې هغه د اظهار رائے په شکل کې چې هغه د وومن رائټس په شکل کې نو هغه چې کوم دی مونږ ته نه دی ایکسټند
دی وای چې ټولو اولنې حق باید چې ورکړي شي هغه تعلیم دی. نو بیا د قبایلی سیمو د تعلیم صورتحال څه دی؟ شوکت عزیز د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر دی او وای
تعلیمي حوالو سره د سټوډنټانو کم وایلیشن دی یعنی کم زیاتې وسر روان دی هغه یو خط کار کوي کارونه او فاټا سټوډنټ نو ګورې کارونه باندې کې الټر سوریاتو ګورې نو الټر سوریاتو نارمل کالجو کې خستا انسټیټیوټ کې سکولونو کې او نن د فیمل کې او لې سو سپورټ کول ورته چې دا ریټ تاسو کې چې دا دې حقوق راځي دا څو خوري او تاسو کوږي.
زر علي خان اپریده وای چې هغوی بل ټولو اول هغه معلومات راغونډوي چې پکې د انساني حقوقو خلاف ورزیا نه شوي وي.
او دا مو ډیټا هم کلیک کوو چې رائټ فار ریلیټډ کوم سیز وای او مو راو باسو دا مو ډیری سم شیر کوو دنیا سره هم شیر کوو خپل ملک پاکستان سره هم شیر کوو. مو د چا په ضد دا څنګه دي ګنګ و چا په ضد انساني حقوقو خبر اتو ریاست نه خبر پفار دي چې خبر شي او کناډا نه خبر پفار دي چې خبر شي دا ټول لپاره مو یو سترګل کوو.
او د دغه تنانو پوینه چې د انساني حقوقو لټول اولنې خلاف ورزي اف سي ار قانون دی هغه به د دې د ختمولو لپاره هم غاک اوچتوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
هلته په کورمه ایجنسی کې ځای مشران د حکومت نه غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته استانه شوي د مارغانو سیمه متاثرینو سره د په بحالۍ کې مرسته وکړل شي. په سیمه کې یو شمیر کورونه داسې دي چې د دوی په وینا د پوځي عملیاتو په وخت لنګ شوي او د اوسېدو قابل نه دي. بلخوا چارواکي وایي چې د ځای مشرانو دغه غوښتنو ته به په سنجیدګۍ سره کتنه کیږي. نور حال د طارق اورگزی په ریپورت کې ورو
مشرانو په خبره بسیمه کې تر دې سو پورې کورونا داسې دي چې هغه پوځي اپریشن په وخت زیانمن شوي دي او دوسیدو قابل نه دي. ځای مشر ملک حاجی سلیم خان اورگزی مشال لډو توای یو کال نه زیات وخت کېږي چې د مرغان سیمه متاثرین واپس کړی شوي دي خو تر اوسه دوی سره د حکومت لخوا د بیا آبادکاري لپاره هیڅ داسې مرسته نه دي شوي.
دیو خلکو ته د کورونا جوړ کړی شي از په کیمپ کې هم په خیمو کې پرته دي دا هم کولو وسمان لاندې پرته دي لہذا دو سره امداد وکړی شي او د خلک انتہائی د درد پښوند کې وخت رہی دوسر د هر کس ممکن امداد وکړی شي.
نذیر خان په نامه یو متاثر کس او مشر مشال لډیو توای خپل سیمې ته درتلو نه مخکې ور سره د غواده شي و چې بیا آبادکاري لپاره به دوی سره د ضرور لکرو پوم رسته کیږي خو د حکومت د غواده تر اوسه نه دی پوره شوی.
څلور لکرو پی گورنر صاحب په سیمور کې مو سره خپل وعده وکړه کړه د کورمی ایجنسی کومل شیرزی سره څنګه د نیم قوم یو پسول څلور لکرو پی توته در کوم خو یو میشته یو ته پاس څلور پی اوسه پر مد کوم ته نه دی میلو کومل دوره خلغو هغه کورونه جوړ کړي د سمیو څنګه نه اوس درې مې ساحل مو سه بار سره درې مې سا ما کوم شي نه د غریبانه نه زاغازونو ته کورونه نشي جوړول.
خامنشاه په نامه یو بل متاثر کس او مشر مشال لډو ته وای دوی دومره وسنه لري چې خپل د ډنګ شوی کورونو بیا آبادکاری وکړي. دی وای په سیمه کې ځینې داسې خلک شته چې قرضونه اخستی دي او خپل کورونه جوړ کړي دي.
ځکه خلک ته هغه په قرضو باندې کور کړی وي او هغه اوسه قرضې ورته نه غوړي و قرض نه شي لنډولای غریبون دي و آغا مزدوری کوي او بيګي ته خرچه دراک نوي څه آغا قرض لاند کی کدا خپل کوټه وګټي نیمره بنی وکو ته تاسو دو حال ګو سره امدادات وکو.
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډو توای حکومت د بیکور شو خلکو کورونا د بیا جوړولو په لړ کې د سیمه متاثرینو سره د مرسته کولو اراده لري.
مرغانو کې غدار چې ایمرجنسی بند باندې موږ سره لګ دی راغم کړو شلټر هم کړو نه چې به تاسو باندې بند شو ګورمنټ مسلې وي او هغه نه پخ بیا چې کوم نه نو موږ د هاوسینګ سره اراده لرو ان شاء الله چې څومره غي کورونه یې هغه بسر وکړي ان شاء الله.
مرغانو سیمه د منځنی کور مې په حدودو کې راځي چې د علیشر زو قوم خلکو سیږي. چارواکو په خبره په علیشر زو کې د کامیاب پوځي عملیات وروسته د مرغان سیمې متاثرین د اپریل میاشت په 2014 کال کې واپس کړی شوي دي. په علیشر زو کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري. طارق ورگزے، مشال ریڈیو، پیښور.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ٹویٹر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او اے ڈیوا
او د ٹویٹر پته دا وی او اے ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او ماخام په شپږ بجې چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د یو شمیر نورو شخصي کاروبارونو ترڅنګ د ډاکټرانو لخوا په غیر سرکاري کلینیکونو یا هسپتالونو چلولو باندې هم د ټیکس لګولو فیصله کړې ده. په دې حق لرا ته سشي بوړاندې د پیښور نخبل خبریال شبیر احمد جان حال راکه.
خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پرند اعلی پیغونډه کې دا پریکړه کړې چې په کې د وزیر اعلی نه علاوه د صوبې چیف سکرټري هم شامل وو او په دغه غونډه کې دا پریکړه شوې ده چې څومره هم په دې صوبې کې کارکونکي ډاکټران دي چې هغه د سرکاري نوکرانو علاوه چې کوم پریکټس کوي یا میډیکل پریکټیشنر دي دا هغه سری سری چې څومره هم د لیبارټری کار کوي چې غیر سرکاري دي یا د کیبل کارکون خلک دي ډیوټي پالر دي یا د شن ټور اپریټر دي سکیورټي جنشان دي چې څومره هم د غیر سرکاري کاروبارونه دي په صوبې کې هغه باندې د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده او دغه هم ویل چې د ایکسایز او ټیکسیشن د دې لپاره خصوصي عملیه ټاکلې چې هغه به د دغه خلکو نه دغه ټیکس راټولوي. دې نه علاوه ابتدایي طور دې د صوبې 500 لوی ډاکټران په دې کې شامل ول پریکړه کړې ده او هغه به د څومره کسانو چې یو یا ادارې چې یو پر دې به هر میاشتې خپل
دغه ټیکس
تفصیلات هغه به ایکسایز دغه
جمع کوي. حالتا د خیبر د پیښور د هسپتالونو ډاکټران وای په بازارونو کې دویم نمبر یعنی جالي او غیر معیاري داروغان خرڅيږي چې ورسره د ناروغانو حالت لا نور خراب شي. بلخوا په پیښور کې د داروغانو سارون کې یا ډرګ انسپکټر محمد نعیم وای چې د حکومتي اقداماتو په نتیجه کې اوس په بازارونو کې د جالي داروغان مقدار ډیر کم شوی دی. په دې حق له تفصیل د پیښور نه د زلاند یوسف زی رپورت کې ورو.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر محمد شبیر مشال رډیو ته وویل چې په بازار کې لمیار پریوتی او دویم نمبر دوایانې خرڅیږي خو د یو ډاکټر لپاره د دوایې د اصل او نقل پیژندنه ډیره ګرانه وي او دا چې داسې ډول دوایانې د ناروغانو ژوند نور هم له خطر سره مخ کوي.
فیدی په ځای خو بالکل نقصان ځکه دی چې هغه خو لکه اکثر داسې چې خلک څوک پکې وړو واچي او څوک پکې یو شی واچي او څوک پکې بل شی واچي داغی باندې خو لکه اس ریګولیشن نشتا نو هغه خو ډیر زیات نقصان دی دی مونږ ته خدا پته نه لګي مونږ ته خو لکه دا سه پته لګي چې یو دوی کار نه کوي نو مونږ وایو چې ردا نو دا مونږ لکه شک ته راشي نو دا د چې لکه مونږ خو پاره کې ټرین نه یو چې را داغه کیمیکل دغه چې کوم دی هغه د فارماسیست کار دی.
د خیبر ټیچنګ هسپتال فارماسیست رحمت شاه وینا ده چې د مشهور کمنیانو د دوایانو نقل په بازار کې ترلاسه کیږي خو د دوی لپاره یې هم پیژندنه ګرانه وي تر سوچې لیبارټری کې د اصل یا نقل تصدیق نوي شي او په بازار کې د داسې ډول دوایانو مخنیوي د ډرګ انسپکټر ذمہ داری ده.
باز داسې وی چې هغه بیا دی هغه ډیسټریبیوټر پترونه کیږي خپل هغه بای پاس کی کنه صرف هغه نوم او هغه پیکینګ جوړ کی او هغه کې د خېدی ته مس برانډډ ډرګ وای یا سپیریس پټ وای اډلټریټډ ډرګ زمي پکې بازار کې لکه هغه سیز اړو وینه او هغه ټریس کول لکه هغه ګران کی کنه چې دا واقعي هغه شاید دی کنه دی کنه او دا اوریجنل کمپنی جوړ کړی دی کنه دی جوړ کړنو هغه به پاره به ویریفیکیشن کوي پراپر هغه به مطلب ډرګ انسپکټر بیا هغه سامپل والی هغه ډیټیل ته ولیږي او هغه وګوري مینوفیکچرر نه کنفرم کیږي دا دی ول بیچ دی نه دی دی جوړ کړی دی نه دی.
خو بیا د پیښور یو ډرګ انسپکټر محمد نعیم وای چې په بازار کې د نقلي او غیر معیاري دوایانو شمیره ډیره کمه ده او دوی د داسې دوایانو د کاروبار کوونکو پر ضد ګامونه پورته کوي.
دی 2015 کې ما تقریبا د درې سو نه زیات سامپل وښتې کړی دي لکه مثال په تور زما په هغه شک پوچي په دې کې مطلب لکه هر یو نه شک بیس کنه او باغه کې زه دا ته وایم چې درې سلور چې کم دی دا سیدی کې هغه مطلب دو نمبر کنسیډر شوی دی. مطلب مونږ ایکسپرت دی زی باوجود د دې نه مونږ ته ظاهرا ښکاری چې دا دغه دی مونږ لپاره ته ولګو نو باغه کې دومره کم امام نو ان شاء الله دلته کې زه تاسو دا خو نشم ویلی چې هر شی ټیک وي او ات لیست
د خیبر پختونخوا حکومت د دوایانو کلینیکونو او لیبارټرو د معیار ښه ساتلو په غرض د روان کال جنوري میاشت کې د هیلت کیر کمیشن اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون پاس کړی دی چې تر مخه یې یاد کمیشن کار هم پیل کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
او هم د دې ریپورت سره د روانې غړې نیمه ته ورسیدلو. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سیاسي استازي محمد اکرم خپلواک ویلي دی افغانستان غواړي له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، خو افغان حکومت وایي چې باید لومړی خبرې له پاکستان سره وکړي. د خبره محمد اکرم خپلواک تیر ورځ د امریکا غږ ډیوا ریډیو سره د مرکې پر مهال کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې په غیر سرکاري کاروبار کوونکو د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده. په دې کاروبار کوونکو کې هغه ډاکټران هم شامل دي چې شخصي کلینیکونه چلوي. دا پریکړه پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د یو غونډې پر مهال شوې ده. د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی. د یاد کمیشن مشر زار علي افریدي نن مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کمیشن منشور به د راتلونکي میاشتې په 10 نیټه جاري کولی شي. نن د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د پولیو ضد درې ورځنی مهم پیل شوی دی. د یاد ولایت د عام روغتیا ریاست چارواکو ویلي دي چې په یادو سیمو کې به یو شمېر وزیرستاني او ماشومانو په ګډون نږدې 300,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی پر ضد د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم ورکړی دی. دا لاغ وروسته ده چې د نومبر په 24 ترکی د شام پولیس سره نږدې د روسیې یوه جنګي الوتکه وشتله. یو چارواکی ایف پی خبری ایجنسی ته ویلي دی د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلې دی چې پکې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لخوا د وژل شوو 130 نه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې دي. د اروپایي اتحادیې او ترکی مشران باندې نن اروپا ته تلونکو کډوالو په اړه یوې معاهدې ته د حتمي شکل ورکولو په لړ کې ملاقات کوي ټاکل شوې ده. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو نن د پیښور په وخت ماښام 9 بجې په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې 38 مشرانو سره وویني.
د انیس اجمل نامو د خبرونو لنډیز واورید او اوس پام وکړی چې د پاکستان کورنی اخبارونو په خپلو اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنی کړي. اسلام آباد کې زمون خبريال احمد الله د زنو اخبارونو ځنې مهمه ادارې راخستې دي او دغه مهم ټکی تاسو ته وروي.
جنگ و رسپان خپل اداریا په نړیوال امن کې د پاکستان په کردار لیکل ده. او رسپان لیکي چې په مالټا کې شوی د دولت مشترکه کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف کې یو طرف ته د فرانس صدر سره ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د مکمل مرستو پیشکش وکړو، نو بل خوا یې د برتانیې وزیر اعظم سره ملاقات کې د افغانستان په صورتحال خبرې وکړي او د کابل حکومت خواهش په صورت کې افغان امن عمل کې د هر قسمه مرستو یقین دهانی ورکړه. او رسپان لیکي چې پاکستان په نړیوال کچ امن غواړي او دې لړکې د پاکستان کوششونه د ټولو په وړاندې دي. خو د نړۍ د لوی لوی ملکونه د پاکستان د کوششونو مسلسل اعتراف خو کوي، خو تر هغه پر ضد جنگ کې نړیوالې ورورولۍ لخوا پاکستان سره چې کوم مرستې په کار وي نو هغه کې ډېر کمې په نظر راځي. او رسپانه لیکي چې په نړیوال کچ او د دې سیمې د امنیت لپاره د پاکستان کردار په حتمی توګه کامیاب او فیصله ایز جوړولو لپاره ضروری ده چې هغه مسلې چې د حل لپاره ورته د نړیوال قوتونو د مرستو ضرورت دی نو هغه دې سره وکړي، چې پاکستان په خشان د ترهګرۍ د دې چیلنج مقابله وکړي شي. دنیا ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې ترهګرۍ اوس صرف د یو سی می او یا د مخصوصو خلکو پورې محدود نه ده پاتې، بلکې دا د ټول نړۍ لپاره یو مصیبت جوړ شوی دی چې لوجه نړیوال امن، خوشحالي او روشن خیالي د سخت خطرې سره مخ دي. په کار خدا وا چې دې مصیبت پر ضد نړیوال ورورولۍ رایوځای شوی وي، خو افسوس چې دا سينه ده. ورسپانې لیکي چې امریکا او د اتحادی نیٹو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې څو واضح کامیابی تر لاسه نکړه، خو پاکستان فوج د ضرب عضب اپریشن د لارې ترهګرو ته ماتې ورکړه. که نړیوال ورورولۍ د ترهګرۍ خاتمه غواړي، نو دې لړکې پاکستان صحیح رهنمایي کولی شي. ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکلی ده. ورځپاڼه لیکي چې اوګرا د یادو مصنوعاتو په نرخونو کې د معمولي شان کمی تجویز خزانه وزارت ته لیږلی دی، خو چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کم رفتار سره کمی روانه ده، نو هغه شان کمی په ملک کې نه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د دومره کمی خو ضرور وکړي چې اولس ته یې فائده ورسي. په لیټر کې د یوې نیمې روپۍ کموالي نه اولس ته هیڅ ګټه نشي رسېدی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس پریس خبری ایجنسی په خپلې ولیکنه کې په پاکستان کې د میشتو احمدیانو د حالت په اړه لیکي چې دغه خلک د خپل شناخت لپاره په یو وخت هم له بلوګرو او هم له ریاست سره لاس ګریوان دي. بلخوا ایسوسییټډ پریس په خپل یو رپورت کې لیکي نیټو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې په هسپتال هوایي برید کې څو کسان وژل شوي وو. بوریوال کاکل د دې دواړو مقالو مهم ټکی اوروي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د احمدی ټولنې وګړي په ټوله نړۍ کې تر بل هر ځای زیات په پاکستان کې ژوند کوي. د ایجنس په لیکنه په پاکستان کې د احمدیانو شمیر نږدې 15 لک دی او دوی هر ورځ له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي. فرانس پریس خبری ایجنس زیاتوي چې د احمدی ټولنې پر غړو په پاکستان کې زیاتره وخت د سختریزو لخوا تور پورې کیږي چې ګواکې دوی اسلام ته سپکاوی کوي. د احمدی ټولنې غړي شکایت کوي چې د پاکستان د تحفظ ناموس رسالت په نامه قانون د دوی پر ضد استعمالیږي. اجانس لیکي چې په پاکستان کې په 1940 او 1944 کې داسې قوانین جوړ شو چې کوم احمدیان مسلمانان نه ګڼي او هغوی د اسلامي اعمالو لکولو منع کوي. د مذهبي زغم په اړه د اروپایي پارلمان د یو اداري چارواکي ډینس یونګ اجانس ته ویلي چې په پاکستان کې احمدیان هر ورځ د خپل مذهب له کبله زورول کیږي او وژل کیږي. د یونګ په وینا پر احمدیانو پر لپسې بریدونه دا په ډاګه کوي چې د پاکستاني حکومت لخوا هغوی ته د ورکړل سوي ازادۍ ساتنه نه کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف اجانس ته ویلي چې د احمدیانو په اړه قانون په قومي اسمبلی کې له پوره بحث وروسته منظور شوی و. دا له هغه وروسته ده چې د نومبر پر 6 نیټه د پنجاب په جهلم کې د یو ځایي ملا په خوله او پاروونه په سلګونه ځوانانو د احمدیانو یو کارخانه وسوځوله. د اجانس په لیکنه د احمدی ټولنې کورنۍ د نومبر پر 6 نیټه په دې باور سوي چې پر دوی به هیڅ ډول رحم ونه سي. بل پلو ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس بیا په یو رپورت کې لیکلي دي چې ناتو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې پر روختون هوایی برید کې څو کسان وژل شوي وو. ناتو ویلي چې د دې برید په اړه لا هم د دې معلومولو لپاره هلې ځلې روانې دي چې آیا په دې کې 1.5 کسان وژل شوي وو او کنه 1.5. اجانس لیکي په دې اړه د امریکا د سیډنو رپورت لا په عامه توګه نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمپل ویلي چې 1.5 کسان پکې وژل شوی وو. جنرال جان کیمپل ویلي چې دا د انساني تیروتنې له مخې رامنځته شوې یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کېدای شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکی ولسمشر طیب اردغان د شام سره په پوله د روس د جنگی جاز د وشتلو په اړه د خپګان څرګندونه کړې، خو د خپل هیواد لخوا د دغه ګام دفاع هم کړی ده. په همدې حال کې د روس پارلیمان وایي هیواد یې حق لري چې د ترکی د دې اقدام په وړاندې پوځي ځواب ووایي. د دې پیښې وروسته د انقرې او ماسکو تعلقات ترنګلي شوي دي. په دې حقله تفصیل د فریبا ظاهر رپورټ کې اورو.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکی پوز لخوا د روسی جیش الوتکې د لوېدو له کبله خواشینی ښودلې ده، خو په همدې حال کې د ترکیې د دغه اقدام دفاع هم کړې ده. ښاغلی اردوغان چې نن یې خپلو پلویانو ته خبرې کولې، په سوریه کې د روسیې د فعالیتونو په اړه انتقاد وکړ. تیرونی د ترکیه او سوریه پر پوله د ترکیه پوز په دې تور روسی جټال وتکه وشتل چې ګواکې د دوی هوایی حریم ته ننوتی و خو روسیه د غیدا ردوي. ترکیه له خپل وګړو غوښتي چې روسیه ته خپل غیر ضروري سفرونه وځنډوي. بلخوا روسیه هم وایي چې دوی به ترکیه ته د ویزې پرته سفرونه وځنډوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې پرون یې په مسکو کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې وویل د روسیې مشرتابه پریکړه کړې چې له ویزې پرته سفرونو هغه قواعد به وځنډوي چې اوسمهال یې له ترکیې سره لري. دا پریکړه به د 2018 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه عملي سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې د انقرې د واقعي ژمنو او اهدافو په اړه ډېرې پوښتنې لري. د لاوروف دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د روسیې د استازو جرګې یا دوما ویلي چې هېواد یې د نړیوالو قوانینو له مخې حق لري چې د ترکیې د تېرې اونۍ اقدام ته پوځي ځواب ووایي. دا خبره د روسیې د استازو مجلس یا دوما ویاند تېره ورځ بخارست ته د سفر پر مهال وکړه. سرګی ناریشکن یوه رومانیایي تلویزیون ته ویلي چې د ترکیې لخوا د روسیې جټ الوتکې ویشتل یو جرم دی او د عاملینو د سزا غوښتنه یې وکړه. دی وایي هغه کسان چې دا عمل یې ترسره کړی ځانګړي نومونه لري، هغه باید وښودل سي او سزا وویني. البته چې د روسیې لخوا به دې کړنې ته ځواب ورکول کېږي. روسیه د نړیوالو قوانینو سره سم حق لري چې پوځي ځواب ووایي. تر دې وړاندې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیې ته خبرداری ورکړی و چې له اور سره دې لوبې نه کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال مرکبا درته هم د نن ورځې د مشال په راتلونکو خبرونو کې وړاندې کوو. خدای غینې وړاندې د دې غړې ځنی ریپورتونه لیکوال ډاکټر محمد تقی په ډیلی ټایمز او رسپانه کې په خپل مقاله کې لیکي چې د افغانستان د ستونزې سیاسي هواره د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو په ګټه دی او په کار دی چې د دې لپاره عملی کار وکړي شي. شاهین بنیره د مقاله مهم ټکی وړاندې کوي.
ډاکټر محمد تقلی کی په داسې حال کې چې د پاکستان د پوز مشر په واشنگتن کې د امریکایي چارواکو سره په لیدنه کې په دې خبره زور ورک چې سیمه کې د امنیت په اړه د خبرو لپاره دی باید یو ښه حالت رامنځته کړل شي. د خیبر پختونخوا کوز در سیمې ته له افغانستانه د هغه 22 وسلوالو مړی راوړل شو چې هلته د امریکایي ډرون په برید کې او یا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی وو. لیکوال زیاتوي چې کچره د کرخې دی اړخته د وسلوارو ډلو مرسته کیږي او بیا افغانستان ته د جنگ لپاره لیږل کیږي، نو د خبرو اترو لپاره یو سازگار ماحول څنګه رامنځته کیدی شي؟ بل دا چې دغه وجل شو وسلوالو جنازې هم شو او د جهاد لپاره پکې شعارونه هم پورته کړل شو، خو د پاکستان چارواکو پرې هیڅ هم ونه ویل. د لیکوال په خبره دا ډیره د غیر ذمہواره خبره ده. نوموړی وایي د ضرب اعظب په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بیلابیلو سختدریځو ډلو وسلوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خواره شوي دي. پاکستان که د افغانستان په اړه څه فکر نه لري نو خپل غم خو دې وخوري کنه. بل په امریکا کې خبریالانو ته د وینا په وخت د پوځ بیان ویلی وو چې په پاکستان کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سورې هم پرې نږدي. نو دا څو کاله وړاندې چې طالبانو د اسلامي دولت د وسلوالو په شان خلک حلالول، نو په دغه شکل کې خدا ډله د وړاندې نه دلته وجود لري. ډاکټر محمد تقی په پای کې لیکي د افغانستان د ستونزې سیاسي هوارې یوازې د افغانستان نه بلکې د پاکستان هم په ګټه دی. په پاکستان کې تر لسیزو خلک سختدریځې پله رابلل شوي دي او جهادي نظریې ښه په زور کې دي. د ډاکټر تقی په خبره کې د وسلوالو ډلو ته د بیا راټولېدو او منظم کېدو موقع ورکړل شي، نو دا به د ځان وجنې برابرۍ.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
د مشال ریډیو خبرونه ته غوګي ایکسپریس ټریبیون ورسپارنه لیکي د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویلي په 13-15 کلونو کې په هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو سباندې 3000 کارکونکي وجل شوی دا راز په همدې موده کې د ترهګرۍ په پیښو کې لک تر لګه 3500 عام خلک وجل شوی دي د دې لیکنې ځنې نورې برخه درته زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د پاکستان حکومت په لومړي سل د 13-15 کالونو پر مهال په ترهګرۍ کې د وجل شوو کسانو شمیرې په ډاګه کړي دي په دې کې د وجل شوو وسلوالو د مرګ سزاګانو شمیرې هم شاملې دي رسپانه لیکي د شمیرې د کورنو چارو وزارت د پاکستان قومي اسمبلی کې د بحث پر مهال شریکي کړي دي د پاکستان د حکومتي شمیرو تر مخه په 13-15 کالونو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 3500 کارکونکي وجل شوي او 5978 زخمیان شوي دي په همدومره موده کې بیا 5523 عام وګړي وجل شوي او 10095 زخمیان شوي دي په پاکستان کې په 13-15 کالونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو په وجل شوو کارکونکو کې تر ټولو زیات په قبایلي سیمو کې وجل شوي دي د حکومتي شمیرو تر مخه په فاټا کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 1400 کارکونکي وجل شوي او 2240 زخمیان شوي دي دغه سی بیا 1400 عام وګړي وجل شوي او 2200 زخمیان شوي دي روسپانه د پاکستان د حکومتي شمیرو په حواله وایي چې په 13-15 کالونو کې 3001 کم شپېته وسلوال وجل شوي چې پکې 2513 په قبایلي سیمو کې 9 په پنجاب 302 سلویخت په سند صوبا 3500 په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې بیا 1545 په اسلام آباد کې وو د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې 3 او 1 په گلګت بلتستان کې وجل شوی دی دغه سی بیا په 13-15 کالونو کې 1003 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي او 206 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې ورول شوې خو لا ورکړل شوې نه دي د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د عملي کېدو په اړه بیا روسپاڼه لیکي چې د کورونو چارو د وزارت تر مخه تر قومي اکشن پلان لاندې د نفرت ډک تقریرونو او مواد خپرولو په تور 1915 کسان نیولې دي روسپاڼه لیکي د 13-15 کالونو د حکومتي رپورټ تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره یو معیاري فارم جوړ کړی دی او هغه یې له نورو صوبو سره شریک کړی هم دی د کورنو چارو وزارت چارواکو قومي اسمبلی ته ویلي دي چې 102 مدرسې تړل شوي دي په یاد رپورټ کې ویل شوي په پنجاب کې 1020 مدرسو په سندھ کې شپږو خیبر پختونخوا کې وو گلګت بلتستان کې 150 مدرسو ته د بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې ترلاسه وي
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو 621 پلندو سپو 2013 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پیښور خار سره نږدې د متنو په شیرکه ریونین کونسل کې ځایي منتخب شوی نمائندګانو د پیښور پرس کلب مخې ته پرون مظاهره کړې ده او تورې لګولې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د نورو ګوندونو نمائندګانو ته په ترقیاتي کارونو کې د راز په دورستیو کې د غنمو توخم په ویشلو کې او نور پرمختیایي پروژو کې د دوی سره نه سلا کوي نه برخه ورکوي په دې حق له پیښور نه د مشال ریډیو خبريال غلام غوث دا ریپورت را لګلې
د خالی پورس د متنو سره نږدې د شریکیرا یونین کونسل منتخب بلدیاتی نمائندگانو په پیښور کې د احتجاجي مظاهره تر سره کړه او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت تور پورې کړو چې د پرمختګ او خیر ښېګړي د کارونو په لړ کې هغوی په اعتماد کې نه اخلي او یوازې د پاکستان تحریک انصاف منتخب نمائندگان یا نور غیر منتخب مشران په اعتماد کې اخلي دې لړکی د شریکیرا یونین کونسل نائب ناظم ملک ګولازم اپریدی مشال ریډیو ته ویل
دا اوس دا کوم پیکیج راغلی او د کسان په دې کې مو منتخب کونسلرانو لای مو کسان کونسلر چې دا نائب ناظم دا ورسره کونسلران چې کوم دی چې کوم دی پی ټی ای نو هغه له اس ملان شولو دی هغه چې کوم ایسه فرمونه آی علاقہ غیر خلکو لویر کړلو سه خرڅ کړلو په بازارونو کې کولی عام خرڅیږي او د مو ایس هغه نشته شپږ میاشتې وشو چې الیکشن شوه د مو چاله د سخت نشو کولی نو د الیکشن نه څه مطلب پوښولې مونږ عوام کار غوړي مو څه په څه ته کوچ دي مو له حکومت مخه څنګه راځي
د پیښور زنی نورو بلدیاتی نمائندگانو د لړکی مشال ریډیو ته ویل
زمانو علی اکبر د ټاون ممبر يم د 33 شریکې سره مې تعلق ده نن ټیکټ نه لړاو شوی پریو کونسلر نه د غنمونه خبريږي او نر د نور داسې ترقياتي کورونه کومل د ترقياتي کورونه چې کم راشي عام دو پټ صدې کوي د مان 150 نه زیات کم غنم بوري چې پاتې شوی دي او پاغي کې د واجد سه پکور کې په بنگلې کې پرتی دي واجد د ډیسټریکټ ممبر د پی ټی آی دي دا غنم د زمیدار غریب عوام د پر راغلو توخم وو چې خدا غریب عوام او زمیدار له بالکل نه دی ملاو شوی
ډاکټر عبد القیوم جنرال کونسلر ادیزی شریکه را اصل خبره دا چې مسلې خو ډیر زیاتی ډیر افسوس سره موږ دا خبره کول غواړو چې موږ بلدیاتی نمائنده یو موږ ته خلکو وټ راکړی دا په کار دا و چې تقسیم زموږ په لاس باندې شوی وای نو کدا سي خبرې وي نو بیا زموږ ضرورت څه دی یا به موږ استفاګانې ورکو یا به خلک راولو دا روډونه وبندو
صوبایي حکومت وای دیش پیسه پرمختیايي بجټ به بلدیاتی نمائندگان خرج کوي خود حکمران غوند پاکستان تاریخ انصاف نه علاوه د نور غوندونو سره تعلق لرونکي بلدیاتی نمائندگان وای د پرمختګ او خیر خیګړی په کارونو کې یوازې د تاریخ انصاف د ځای نمائندگانو یا نورو غیر منتخب مشرانو سره مشاورت کیږي او د مخالف غوندونو نمائندگان په اعتماد کې نه اغیستل کیږي د دې منتخب نمائندگانو د ستونزې په لړ کې مو د پاکستان تاریخ انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شاپرمان سره د ټلیفون د لارې د تماس نیولو هڅه وکړه خو په دې کې مو بریا ترلاسه نه کړه غلام غوث مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
نن یعنی د یک شنبه یا اتوار په ورځ د خوست ولایت په ګړوند افغانستان په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن پر ضد ناروغي د ورځنې کمپاین پیل شو د یاد ولایت د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دلته به د ویکسینو د ګرځند ټیمونو لخوا د یو شمیر وزیرستانیانو ماشومانو په ګډون خو شاو درې لکه ماشومانو ته د پولیو خلاف ویکسین ورکول کیږي نجیب الله الوخیل مو په نور حال خبروي
د خوست په مرکز ولسوالیو او اړوندو سیمو کې د خوښه یو لسنیم سو فنی او رضاکارو واکسیناتورانو لخوا هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلونو لګوي د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو د واکسین د کمپاین ګرځند ټیمونه او کسان به د یک شنبه دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې کلی په کلی جماعت په جماعت او کور په کور ګرځي او تر 15 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته به 200 کی واکسین ورکوي تر څو د دې وقایوي عمل په کولو سره ماشومان د ګوزان د وژن کی او یا دایمي معیوبون کی مرسته څخه وشغورل شي د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی مشال رادیو ته د واکسینو د دې درې ورځېنی کمپاین په اړه داسي ویل
په تیر ان ای ډی کمپاین کې 2,15,000 ماشومان واکسین کړی دي چې 14,500 د شمالي وزیرستان کډوال هم شامل دي فعلا بیا هم سب ان ای ډی په هغه ولایتو کې چې د پولیو په ریسک وي د ګاونډي هیواد سره سرحدی پولو ولری نو دا سب ان ای ډی کمپاین نن ورځ عملاً شروع کیږي
د خوست د عام روغتیا سرپرست یې سوړندې وایي چې واکسیناتوران د ګوزن ناروغي مشکوک واقع اخلي او مرکز ته لیږي چې له خمرغه د دریو کلونو راهیسې په خوست کې د ګوزن ناروغي هیڅ مثبت واقع نه ده ثبت شوی د خوست یو تن معالج ډاکټر حمل کورنۍ غوړي چې خپل ماشومان واکسین کی
ډاکټر غلام نبی میما هیله ورزو د ټولو کورنۍ نه دادا چې هغه ماشومان چې د 15
کلونه لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کی. دا ځکه موږ چې څومره په طب کې څېړنه وکړه نو وقایه بهتره د معالجې نه ده. یعنې څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغې ښه روزنه وکړي نو په آینده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونه وړ ده پولیو یا ګزرن یوه وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي، خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کېږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو لږ وي. یا دا ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معایبیت لامل کېږي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو اوس ننګرهار ته. د ننګرهار ولایت مدني فعالان وایي چې په تیرو کلونو کې د جلال آباد ښاروالۍ اړوند ټول قراردادونه په رشوت او درغلۍ ورکړل شوي. دوی له نوي ښاروال نه غوښتنه کړې چې ټولو پخوانی قراردادونو ته د بیا کتنه وشي او د لړ کې د قانون عملي کړي شي. په دې حقله نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د شنبه پورز د ننګرهار یو شمیر مدني فعالانو د جلال آباد ښاروال سره په ناسته کې د هغو قراردادونو د پسخه کولو غوښتنه وکړه چې د ښاروالۍ اړوند جایدادونه او عامه ځایونه زورواکو ته په تعلقاتو په ټیټه بیه په قرارداد ورکړل شوي دي. د ننګرهار د مدني ټولنې یو تنفال غړي عبدالرحمن ماوین د نورو په استازولۍ له لسګونو قراردادونو څخه یو ته اشاره وکړه چې د موټر د تمځای په نوم ورکړل شوی خو اوس پکې مارکیټ جوړ شوی دی. نوموړی وویل
قراردادونه اوس یې چې دا قرارداد په کوم نوم باندې ورکړل شوی دی اوس ورکې څه کار کی تاسو به وګورئ. دغه می اسلم پلازې نه خو چې دا سفرې لګېدلې اوس په نیس دا یو قرارداد ورکړل شو چې د موټرو تمځای جوړو هلته اوس پوخ دوکانونه جوړ شي 15,000 روپۍ افغانۍ د هغې په کرایه باندې ورکول کېږي تعمیرونه ورکې جوړ شو.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی ولازمری هم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هغه قراردادونه چې په درغلي ورکړل شوی وي په کار د چې پسخه شي او عاملین یې سرنوالۍ ته ور وپیژندل شي.
څوک چې فساد کړی دی په قراردادونه کې قوي لاس درلود مافیایي کړی ورسره و ولایتي اداره ورسره و هغه قراردادونه باید بدون د شد او استدلال نه باید فسخه شي. د دولت عواید خپل جب ته راړول دا یو نیمې د قرارداد ورکړې نور مطلق دا د قانون نه خلاف دی. دا خلک باید ونیول شي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د جلال آباد ښاروال امید الله افغان وایي چې پخوانی قراردادونه په داسې هنرمندانه ډول ورکړل شوي چې دوی په قانوني توګه د پسحه کولو واک نه لري، خو ژمنه یې وکړه چې نوي قراردادونه به په شفاف ډول ترسره شي.
نوي قراردادونه چې کیږي دې کې درته شفافیت پوره اطمینان در بلډینګ هم کیږي خلاص بلډینګ کیږي. پخوانی قراردادونه قانوني مراحل ټولو ته شوي تاسو پکې دومره شی نشي پیدا کول. خو هغه پروفیشنل هغه غل چې غلا کوي پکې شوي دي کاغه موږ ماتولم غواړو به د قانوني لارو نه کولای شو. داسې غیر قانوني زم د فوق العاده صلاحیت نه لرم چې یو قرارداد چې شوي او بس دا قرارداد زما خوښ نه شو. دا مې مات
ولودا چې په تیرو کلونو کې د ښاروالۍ اړوندزم کې په یو او بل نوم په ټیټه بیا په قرارداد ورکړل شوی خو اوس همغه ځایونه د کورونو په نمرو بدلی شوی چې یو نمره ځمکه پکې تر 500,000 افغانیو پورې پلورل کیږي او د ننګرهار چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو نوي ښاروال ژمنې وکړې چې دی به هیڅکله داسې قرارداد ونه کړي چې د وصولو او قانون خلاف عمل پکې ترسره شوی وي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
روانم حوصله می کلوی تلی پاسی دلی روانم حوصله می کلوی دلی پاسے دلی اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلی اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلی روانم حوصلے میں کلوی دلی پاسے دلی روانم حوصلے میں کلوی دلی پاسے دلی ساقی باد زاڑ نو ویرندانو کسرا ساقی باد زاڑ نویرندانو بے قصورا پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے وہ شرمے دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے وہ شرمے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرمے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے